السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفي الله ستان اگزام د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ دغه پروګرام وړاندې کوم. په کابل پانتون کې د نن برید په اړه باندې مو راپورونه د دغه پروګرام د سر موضوعګانې دي. دا چې هلته نن شاوخوا یوولس بجې بریدګر ننوتلي دي او لا تر اوسه ویل کېږي چې برید روان دی. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د برید کوونکو د ځپلو لپاره عملیات په احتیاط دوام لري تر څو محصلانو او نورو ته ډیر زیانونه رسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو پراخې حملې په شاتم بولي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایډن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د ډیرو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د برید کوونکو د ځپلو لپاره عملیات په احتیاط دوام لري تر څو محصلانو او نورو ته ډیر زیانونه رسیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل نن غرمې مخکې یو شمېر وسلوال چې هغه شمېر یاد نه کړ د پوهنتون انګړ ته داخل شوي او ډزې کوي.
برای از اینکه به محصلین و برای کسایی که در داخل هستن آسیب نرسه از تمام احتیاط کار گرفته میشه و برای سرکوب و از بین بردن تورستان از هر امکان استفاده میشه.
خاغلی آریان په دې پیښه کې د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نور الله تارکي رسنیو ته په یوې استولې خبر پڼه کې ویلي چې د پیښې اته ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. رویټرز خبری آژانس بیا د ځینو حکومتي سرچینو له قوله چې نه دي څرګندې شوي. په دې پیښه کې د لږ تر لږه لسو کسانو د وژلو خبره کوي، خو تر اوسه پورې هغه نور خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د کابل نننۍ پیښه مختلفو لورو په کلکه غندلې. په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکي استازي سټیفانو پونتیکورو په یوه ټویټ کې د دغې پیښې د غندنې تر څنګ ویلي چې دا په لسو ورځو کې په کابل کې پر تعلیمي مؤسسو دوهم برید دی. د ده په وینا افغان ماشومان او ځوانان دې ته اړتیا لري چې ښوونځي ته د تګ پر مهال ځانونه خوندي احساس کړي. د ناتو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ټولو هڅو ملاتړې ده. طالبانو تر اوسه په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دي. له دې مخکې یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلو چې ډزې د حقوق پوهنځي ته نږدې اورېدل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو پراخې حملې په شاتم بولي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواکونو په ملتیا تېره ورځ ارغنداب ولسوالۍ په څو کلیو کې د دښمن حملې په شا وتنبولي او د ځپونکو عملیاتو په نتیجه کې له اتیاو زیات وسله وال طالبان ووژل او له دیرشو نور زیات ټپیان کړل. هغه وویل اوس په دې ولسوالۍ کې وضعیت بشپړ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی.
فعلاً وضعیت د ایول سوالی به گونه کامل د کنټرول نیروهای امنیتی او دفاعی افغانستان است.
دفاع وزارت په دغو عملیاتو کې د یو زیات شمېر وسلو او مهماتو د نیول کېدو خبر ورکوي. طالبانو د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د هلمند ولایت مرکز لخکرګا په دریمه حوزه کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې و ملکي کسان وژل شوي. د هلمند ولي ویان عمر زواک وایي پیښه د دریمه حوزې په بولان سیمه کې شوې ده. هغه طالبان تورن کړل چې دغه ماین ځای په ځای کړی و. د ماین چاودنې په دې پیښه کې اکثره وژل شوي کسان ښځې او ماشومان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سرپل د ښاروالۍ مرستیال نن د ناپیژندو وسله والو په ډزو کې ووژل شو. د سرپل د والي مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یوه استولې خبر پڼه کې ویلي چې مرستیال ښاروال عنایت الله فیضي نن سهار 8 بجې د ښاروالۍ د ودانۍ په مخ کې وسله والو په ډزو ووژه. ویل شوي چې هغه له دې مخکې ویلي و څو ځلې ورته پر ټیلیفون ګواښونه شوي، خو پولیسو ته یې خبر نه و ورکړی. د سرپل پولیسو ویلي وسله وال په تیښته بریالی شوي او د پیښې په اړه پلټنه پیل شوې ده. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایډن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. ترامپ په دوو ورځو کې په هغو ایالتونو کې چې رقابت پکې ډېر نږدې دی په لسو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ او بایډن هم پرون په پنسلوانیا ایالت کې پر کمپاین تمرکز کړی و. سبا د نومبر 3 د انتخاباتو ورځ ده، خو تر اوسه له 9 میلیونو زیاتو کسانو خپل رایه ورکړې دي. نظر شمېرنې ښیي چې په ملي کچه بایدن ترامپ څخه لکتر لګه په سلو کې اته مخ کې دی، خو په هغو ایالتونو کې چې ویل کېږي په بل قوت وګه ترامپ ته هغومره رایه ورکوي چې نوموړی د دغو انتخاباتو ګټونکی شي تر هغه لږ مخ کې دی. که یو کاندید د الکترول کالج 270 رایه ترلاسه کړي، هغه د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکی اعلانېږي. سعودي عربستان لا تو میاشتو وروسته چې له بهرنیو هیوادونو یې مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره هغه هیواد ته له ورتلو منع کړي او بیرته د عمرې حج اجازه ورکړې ده. سعودي عربستان دغه اقدام په هیواد کې د کورونا خپرې شوي وبا له امله کړی و. له پرون یکشنبې د ورځې شاوخوا 20,000 حاجیانو ته اجازه ورکړل شوې چې د مکې په لوی جومات کې چې کعبه هم پکې ده د عمرې مراسم پر ځای کړي. بهرني حاجیان به مخکې له دې چې د حج مراسم پر ځای کوي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د سختو مقرراتو له مخې عربستان ته تر داخلېدو وروسته 3 ورځې ځان قرنطین کوي. تېره میاشت چارواکو د سعودي عربستان محدودو اوسیدونکو ته د عمرې حج د ادا کولو اجازه ورکړې وه. په دې هیواد کې له 340,000 زیات کسان پر کورونا اخته شوي او له امله هم 15,402 کسان مړه شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوري اس نوري خبرونه وړاندې کړل. کولای شئ د خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې د کابل پوهنتون د ننني برید په اړه باندې وروستي جزئیات درکوو. دا چې هلته لا هم برید روان دی. رویټرز ویلي لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي. د عامې روغتیا وزارت د 8 کسانو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده. د کابل پوهنتون استاد امیر محمد کاموال د دې پیښې یو عیني شاهد و.
زما او د دې خلکو په مېز کې په فاصله د 50 متره خوښه و چې یو دم ډز شروع شو. مسئولین منډه کړلې.
ګڼو کورنیو او نړیوالو ادارو بنسټونو د کابل په پانتون کې نننی برید غندلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د رسنیو مسؤول ذبیح الله فرهنګ:
حملات هدفمند، عمدی و آگاهانه بر تأسیسات عام المنفعه نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه است و جنایت جنگی است.
لکندار به هم راپور درکو. هلته د ارغنداب ولسوالۍ څخه ګڼې کورنۍ د جګړو په خاطر بې ځایه شوي. یو هم د مولادات کورنۍ ده.
شال میامه ګرد پاتې شوي دي در پدارې مادي مزان د بل په کمپټرانو کې همدغه کې تزان رسولې.
که وختو د امریکا د انتخاباتو د الکترال کالج په اړه باندې به معلوماتي راپور خپور کړو. پیام خراغلی رازو لمړی مطلب ته. نن لغرمی مخکې د کابل پوهنتون ته وسلوال بریدګر ننوتلی دي او ډزې کوي. اوس هم د راپورونو په اساس بریدونه روان دي او افغان پوځیان ورسره په نښته بوخت دي. رویټرز خبری آژانس دی او حکومتي سرچینې په حواله راپور ورکړی چې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. دغه راپور تر اوسه پورې چارواکو نه دی تایید کړی او نه هم رد کړی دی. اخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی ویلی دی چې له پیښې اته ټاپیان روغتونو ته انتقال شوي دي. د ازادي راډیو خبریال فرید الله سعادت د دې پیښې د تعقیب او پوښښ لپاره د کابل پوهنتون ته ورغلی دی. هلته نږدې دی. له سعادت به وپوښتو چې اوس وضعیت څنګه ده؟ آیا اوس هم بریدونه روان دي که څنګه؟
مننه ستانګزای صاحب، زه هم دا شپه د کابل پانتون مخ ته يم چې رسنۍ ته دردلو اجازه ورکړل شوې ده. په ټوله کې لنیم سات رئیس یا لسلوېخ د کور رئیس غټ چاودنې کیږي. یعنی زه خپل د دې شاهد يم چې د 15 یا 10 دقیقې وړاندې مې غټ چاودنه وشوه. ما له دلته له ماینی شاهدان یا حمل امنیتي ځواکونو نه پوښتنه وکړه چې د غټ چاودنې د څه دي. دوی وویل چې همدغه کسان چې سرتیرو سره په نښته کې دي، د دوی ځان پورو چاودونکو هغه چاودونکو توکو ته چاودنه ورکوي. تقریبا که د دوی له قوله درته ووایم، درې کسان، یعنی غټې درې چاودنې وشوي، په ډېر احتمال چې درې کسان به هغه کسان چې دلته حمله کړې وه هغه به له منځه تللي وي. خو دوی وایي چې لا هم شته کسان. زه خپل هم دا شیبه هم وړې وړې ډزې اورم، له نن ډزې همداراز دواړه لورونه، یا کوین چې له یو لور نه، ځکه چې دوامداري له یو لور نه د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په دوی باندې ډزې کېږي. په پټول کې نشته نن روانه ده باندې هیڅ کیسه نشته خلک لګل خلک تیریږي را تیریږي هر وضعیت تخیلونه هم غته خوب سیر دی او بل خبره ده چې تازه د دوی درې د کوراندي امبولانسونه راغلل ټپیان کسان چې نه کوم تازه ټپیان یا مثلا ښایي چې نن په پانتون کې په پاتې او غیره وېستل هغه په ټپیان ولګول یعنی په دې معنی چې په بشپړ ډول د نشته پات نه رسیدلی او د دین سرچینو په قول چې لا هم یو یا
د ماسلینو او د استادانو په اړه راته وای چې هغوی خوندي شوي که څنګه هغه کسان چې پاتې وو هغوی راایستل شوي که څنګه
سن اگزیس بو سن کدی 15 ساعت له دغه نه ختنه تیریږي یو شمیر کسان خای په اغلب ګمانیا هم د دینو او محصلینو په وینا چې خای په دینو په انځایو کې پاتې یا مثلا د دې په وینا چې دغه بریدګر د خو په انځي ته دقیقا دوه یالت نن وکړي او یا د نجونو جمعنادې هم کړتلی وو نو په ډېر احتمال کې چېرته یو څو کسان پاتې نور ټول په هغه دروازو باندې دوه دروازې لري هغه باندې امنیتي ځواکونه هغوی وویستل او اوس څوک نه راوځي نه پوهنتون نه په دغه دروازه چې کوم دروازې ته موږ ولاړ یو یا کوم دروازې چې هغه بریدګر ننه وتلی وو نه له هغې خوا څوک راځي نه له دې خوانه پرته له امنیتي ځواکونه څوک ورتللی سي ځینې کورنۍ راغلل هغه وویل چې د سیستات دوه وړاندې هغه وویل چې محصلین یا د کورنۍ غړي دلته خو اجازه ورنه کړل
مننه فرید الله سعادت د ازادي راډیو خبريال د کابل پانتون څخه ورسته حال مخترا کو دا چې څو درنې چاودني غګونه وریدل شوې دي او په دننه پانتون کې د ډزو غګونه لا هم روان دي د ویل چې زینې ټپيان د امبولانسونو په ذریعه انتقال شوې دي تاسو ازادي راډیو ته غواګیست اوس به ورشو به هم کابل ته د کابل کې د ازادي راډیو رئیس او د کابل پانتون استاد سمی مهدی د خپل ملګرو او استادانو پښتنې لپاره ورغله روختون ته مهدی صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی راته وای چې د ټاپیانو سره تاسو له نګدی وکتل دوی څه وای د سترګو لیدلې حال د دوی څه ده
سلام خدمت شما او شنوندگان رادیو آزادی بله من به دیدن یکی از استادای ما که زخمی هست و همچنان یک تعداد از محصلین فاکولته اداره پلیسی آمه آمدم به شفخانه علی آباد کسایی که شاهدای عینی بودن میگن که چند نفر با لباس نظامی که بیشتر مرتبط به رجال برجسته است با همین نوع لباس ها را دیدن که وارد بخش استاج فاکولته حقوق شدن و بالای محصلین آتش گشودن و یکی از صنف ها مربوط فاکولته اداره و پالیسی عامه بود که تعداد از زخمی ها مربوط محصلین ما میشه
من نکم خاقل مادی تاسو حقوق و پاندوی که درس ورکوی تعداد به سم رو زکه چی دا ورزی برت سنفون شروع شویدی لقارنتین را ورسته آیا تعداد زیاد و دا محصلینو که چنگه؟
تعداد دقیق چیزی گفتن نمیتونم اما چندین صنف همزمان در امو تعمیر که در نزدیکی دروازه شمالی دانشگاه کابل است چندین صنف است و همه صنف پر از محصلین بودن اکثریت محصلین چنانچه که بر ما بعض منابع امنیتی گفتن از محل بیرون شدن و یک تعداد زخمی ها به شفاخانه مختلف کابل انتقال داده شدن از جمله شفاخانه علی آباد که همین لحظه من هستم در اونجا و یک تعدادی از محصلین شاید هنوز هم در داخل محوطه پایتون باقی مانده باشه
آخر پختنه دا کوم چې تاسو آلتا ورزی هر ورځ د کار لپاره ورزی د خپل پانتون ساحت څنګه امنیت په څه شکل دی آیا د قناعت وړ دی که څنګه ځکه چې دا پیښه شوې ده او په خوام ځینې دغه پیښه شوې وي
در داخل محوطه پانتون کابل در گذشته حوادث زیاد را ما به یاد نداریم غیر از یک مورد که چندین سال پیش بود از لحاظ تدابیر امنیتی تمام دروازه های پانتون کابل توسط نیروهای امنیتی کنترل میشن کنترل شدید دارن اما بسیار سوال بزرگ است که چطور توانسته تعداد 6 یا 8 نفر مهاجم کمتر منابع میگن با اسلحه و مهمات وارد محوطه دانشگاه کابل شده یک سوال بسیار کلان است البته یک از منابع امنیتی پیشتر که به خاطر حساس موضوع نمیخواست نامش فاش شوه گفت که عملیات تقریبا پایان یافته اما فعلا کار تصفیه جریان داره که اتاق به اتاق نیروهای خاص و نیروهای امنیتی میرن تمام ساحه پانتون کابل تصفیه
مننه سمی مهدی پزان پام کوي د ازادي رادیو رئیس په کابل کې همدارنګ د کابل پانتون استاد چې د علي آباد لرختونه لمک سره خبري کولې. هلته یو شمیر ټپيان او د پانتون استادانو ماسلین انتقال شوې دي د درملنې لپاره. دو ویل چې خاص وکونه د ساحې د تسفیل لپاره اوس عملیات جاری ساتیم په سیمه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د کابل په پوانتون باندې نننی بریت چلا هم دوام لري. د غنو ادارو او چارواکو خبرګونونه پاره وليدي. د افغانستان کې د ناتو ملکی استاد استفانو پونټاکورو په تعلیمي مرکز باندې بریدونه غندلې دي. اخوا د افغانستان د بشري حقوقو بلوک میسون هم دا یو جنگي جنایت بللی دی. د نورو خبرګونونو د توضیح لپاره به کابل سټوډیو ته ورشو. خاطر پرده است دغه خبرګونونه راټول کړی مهرباني.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د کابل په هنتون نن نه بریده طالبانو کار بللی او د غبرید د افغان حکومت یو استخباراتي ناکامي ده کړی ده. نو موري دا څرګندونه په خپل ټوئیټر نن کړی ده. مصالح علي شورا مشر عبد الله هم د کابل په هنتون بریده غندل او هغه یې نه بخونکې جنایت یاد کړی دی. هغه ویلي مسلین په آرام فضا کې د زده کړې حق لري او باید دغه فضا ورته خراب نشي. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقي هم لیکلي چې هغه ورسته چې ترهګرو په هلمند کلمات سره مخ شول وستغدل سره یوځی شو پر اکاډمیکو مرکزونو بریدونه کوي. ناتو هم په کابل پاند غندلې دی او ویلي دي چې افغان ماشومان ځوانان خوندي ته د تلو پر محل خوندیتوب تړتیا لري. ناتو هم دا شن ویلي دي چې هر حقیقت حتم لاټړ کوي چې د تاریخوال د دریدو سبب شي. هم محل اروپאי ټولنې هم په کابل په هنتون بریټ غندلې ویلي دي چې دا په تیرو لس ورځو کې پروزنیز مرکز دویم بریټ دی چې تر سره کیږي. هغه ویلي افغان ماشومان او ځوانان حق لري چې خوندي او په هنتون ته د تک پر محل د خوندیتوب احساس وکړي. د سولې د مرکچ پلاوی غړي فوجي کوفي بیا د دې بریټ د غندلو ترڅنګ ویل افغان حکومت باید د ملکی تلفات پر خپل ټول شکایتونه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان ته وړاندې کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم دغه بریټ غندل دی. ویل دي چې دغه بریټ د ټولو نړیوالو بشردوستانه حقوقو ښکارا سرغړونه ده. د دې کمیسون مرستیال ویان زبی فرهنګ ازادي رادیو ته وویل
عملات هدفمند
په عمل منفعه اینو چې غیر نظامی دي، هدفي او قصدن بدون د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو ښکارا او کلک سرغړونه ده. جنگي جنایت ده. د دې لپاره چې دا ډول بریدونه مخینه نه لري او تیر کې څو وار شوی، د افغانستان دولت باید مخنیون کې اقدامات وکړي او د داسې بریدونو مخه ونیسي. موږ په دې تمه یو چې چارواکي خپل مسؤلیت ادا کړي، څو پر اتنک کې تکرار نشي.
ستنګ دې په طالبانو به د کابل په هنتون بریټ کې خپل لاس لرل رد کړی دي. بلې
مننه کوم. خاطر پردی سود ازادي رادیو خبريال د کابل د نننی بریټ پاړه باندې خبرګون راټول کړی او موږ ته توضیح کړل. د کابل پانتون استادان هم چې نن د درس لپاره د تدریس لپاره الته ورغلی او د دغه پیخي عيني شاهدان دي. لا غیر د ادبیاتو د پانزي استاد ضیاء الاسلام شیرانی سره اکرام الله اکرام خبري کړی دي او د هغه دسترګولې د حالت ریپورټلې ده. ادبیات پانزي
استاد يم زه مخ پانزي د شرقي دروازې طرف ته دی. پانتون ساحه ډیر زیات لوی ده. موږ د فیرون اوازونه وار ویدل، یوازې یو څو ټپيان ولیدل. نور ټول استادان ماسلین د انجنیری په دروازه نه شرقي دروازه باندې ووتل. ان تر اوسه پور دقیق حتی موږ ته نه معلومیږي څه کیږي. د نور استادان له خولې نه سي د ژورنالیزم پاندې استاد ماتراتویل شمالي دروازه کې د ستاج حقوقي په نوم موږ یو پروګرام لرو. غو بلاک دی وای سي دوه ځانمرګینه نه وتی دی او ماس سمفونو کې مسلین وشتلی دي او لومړنۍ 14 شوې ده د شمالي دروازې سره او ګورم لګیدلې دي. ورسته دوه درې پولیس لګیدلې او داخل ته خلک راغلي دي. نو دا اوس وخت کې موږ له پانتونه تازه راووتلو. دی ورې چوک سره د هلیکوپټر مالمی پانتون صاحب باندې ګیر.
یعنی تاسو چې راوتې لا هم تل ډز روان وي؟
او ولته خلاډه زیوی بیا موږ د وزارت دروازه راووتلو. نو کارتی چرک تقریبا نیم ساعت یو ساعت مګلاره بند او دی ګری چوک ته بیرته زما موټر راتاو کو. هماغه وخت کې مډز اواز او هلیکوپټر ګرځیدلې د پانتون ستر باندې.
تاسو دا د ژورنالیزم د پونځي د استاد یادونه وکړه چې تاسو ترې کوم معلومات اغستی؟ طبعا تاسو خو د پانتون له ادارې سره په تماس کیاستې، څه ویل کیږي چې په ځانګړي ډول کوم پونځي ټارګټ دی کنه ټول پانتون
د شمالي دروازې سره داخل شوی دی؟ دوه ځای فیلن ټارګټ دی، څومره معلومات زلرو؟ زلرما یو ستاج قضایی برخه ده، یو حقوق پنځای ده. نور ویل کیږي چې دوی د لیلی طرف ته وختي دي، غالبا یا به لار غلطه کړي پنتونډي طرف ته نه دی راغلي. خو ماسیلین ټول د انجنیری دروازې لارې نه، یعنی اکثریت ماسیلین ووتل پنتون تخلیب حال کې اوس موږ راتللو.
اونن
هم زمان د ایران افغانستان د کتابونو یو نمایشګام وګړه چې هغه هم د شروع کېدو په حال کې و، پرانیست غونډې و، هغه د هنرونو پنځه په تالار کې و. نو هلته د پروګرام روان و چې امنیتي مسؤلینو حال وکړ پوهنتون باید تخلیه شي. نو یوازې فیرون اوازونه موږ اورېدلي دي، یو څو ټپیان هم لیدلي، نور هم
او د تلفاتو په اړه باندې کوم معلومات تاسو سره شریک شي؟
دقیق نه لرم، یوازې استاد زیرک د ژورنالیزم پنځه استاد دی چې ژورنالیزم حقوق تشکزي ټول تقریبا په یو ساحه کې دی، غول شلته نه مړو ټپیان دي. نو نور دقیق معلومات
نه لرم. د کابل پانتون د ادبیاتو پوهنځي استاد ضیاءل اسلام شیرانی و چې د نن برید په اړه باندې د خپل سترګو لیدلې حال له موږ سره شریک کړم.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې راپور لرو. تفصیلي راپور دی د الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی په اړه باندې. د امریکا ولسمشر د همدغو کالجونو یا ټاکنیزو پلاویو په اساس ټاکل کیږي. ځینې وخت داسې هم شوي چې یو کاندید تر خپل سیال کمې عمومي رایې ګټلې، مګر د الکترال کالجونو د شمیر د زیاتوالي له امله د ټاکنو ګټونکی اعلان شوی وي. د الکترال کالجونو ورسره تړلي اختلافي مسلو په اړه باندې دغه تفصیلي راپور چې ما جوړ کړی واوري.
I am the least racist person in this room.
There's one of the most racist presidents we've had in modern history.
Donald Trump او جو بایدن د نومبر په دریمه همدا سه‌شنبه د امریکا متحده ایالاتونو په ولسمشری ټاکنو کې لیو بل سره سیالي کوي. هر رایه مهمه ده، خو کاندیدان د ځینو ایالاتونو د رایو د خپلولو لپاره ډیره هڅه کوي. علت یې د انتخاباتو پیچلی سیستم بلل شوی چې مخینه یې آن د امریکا د تأسیس وخت ته ورګرځي. په میشیګن ایالت کې د الکتورال کالج یا ټاکنیز پلاوي غړی براین فیربرادر په دې اړه وایي:
موږ خپل جمهور رئیس د خلکو په رایو نه ټاکو، ولسمشر د الکتورال کالج یا ټاکنیز پلاوي په مټ ټاکو.
د الکتورال کالج یا ټاکنیز پلاوي بنسټ د امریکا د اساسي قانون لخوا ایښودل شوی. دا سیستم وړو ایالتونو ته ډیر ټاکنیز واک ورکوي څو په کمپاینونو کې لپامه ونه غورځول شي. دا سیستم څه ډول کار کوي؟ د هر ایالت د الکترانو یا ټاکونکو شمیر په کانګرس کې د همغه ایالت د استازیو په معادل دی. پلازمینه واشنگتن ډی سی هم څو ټاکونکي لري، یعنی داسې کسان چې د خپل ایالت په استازولۍ رایه ورکولای شي. د امریکا په نږدې ټولو ایالتونو کې الکتران یا ټاکونکي په خپل ایالت کې هغه کاندید ته رایه ورکوي چې ټاکنې ګټلې وي. که یو کاندید په ځینو ایالتونو کې په ډیرو رایو بریالی کیږي، خو په ځینو نورو کې بیا په لږ توپیر ماته خوري، ښایي په ټول هیواد کې د خلکو زیاتې رایې ګټلې وي، مګر د الکتورال کالج یا ټاکونکي پلاوي اکثرې رایې نه وي وړي. په ممفیس پوهنتون کې د حقوقو استاد سټیف مولروی په دې اړه وایي:
د رایو د محاسبې د باندې په خاطر ممکن د هیواد اکثره خلک یو کاندید ته رایه ورکړي، خو بیا بل کاندید چې په ټاکنو کې د خلکو کمې رایې ګټلې بریالی کیږي. هغه څه چې په 2016 کال کې له ډونالډ ټرمپ او په 2000 کال کې له جورج ډبلیو بوش سره وشول.
په امریکا کې له ټول ټال 50 ولسمشري ټاکنو په 15 هغو کې داسې کاندیدان بریالي شوي چې اکثریت یې نه و ګټلې، خو د الکتورال کالج شمېر زیات و. په 2014 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو مخکنی وزیر او د ولسمشری ټاکنو کاندید هیلری کلینټن تر ډونالډ ټرمپ شاوخوا 3 میلیونه زیات رایې ګټلې وې، خو په یو شمیر مهم ایالتونو کې د ټرمپ بریا د دې لامل شو چې ټرمپ 304 انتخاباتي کالجونه یا ټاکنیز پلاوي وګټي. کلینټن یوازې 228 ټاکنیز پلاوي خپل کړي وو. ګڼ خلک د امریکا په ولسمشری ټاکنو کې د دغه پیچلي سیستم د سمولو یا بشپړ لمنځتلو غوښتونکي دي. هیلری کلینټن لدی ډلې یو ده.
دا باید تاکونکی نوی چې چا انتخابات ګټلی هغه چې زیاتې رای اخیستي باید بریالی وي. واضح ده چې په دې اړه ژور حس لرم، ځکه ما د بل هر چا په نسبت د امریکا په ټاکنو کې دویمې زیاتې رای ګټلې.
د الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوي سیستم د انتخاباتي کمپاینونو په جوړولو کې مهم رول لوبوي. نوماندان نه یوازې د خلکو د ډیرو رایو د ګټلو لپاره مبارزه کوي، بلکې کمپاینونه ډیر په هغو سیمو کې کوي چې د ټاکنیز پلاوي شمیر زیات وي. ځینې ایالتونه وارد مخه معلوم دي چې چا ته رایه ورکوي، مثلا الاسکا جمهوري غوښتونکو او کالیفورنیا ډیموکراتانو ته. ځینې داسې ایالتونه هم شته چې کله یو ګوند او کله بل ګوند پکې رایه ګټلې. د کاندیدانو ډیر پام همدې ډول ایالتونو باندې وي.
موږ به په ویسکانسون ایالت کې بریالي شو او د راتلونکو څلورو کلونو لپاره.
شنون کې هم دغه اوختونکو ایالتونو ته ډیره پاملرنه کوي چې وکولې شي د ټاکنو د پایلو سم وړاندوینه وکړي. د ټاکنیزو مسلو شنون کوي کیلی کانډیک.
فلوریدا، ویسکانسن، پنسلوانیا او میشیګان هغه ایالتونه دي چې په وروستیو کلونو کې پرې خورا خاصیالي وشوه. دې ایالتونو دوه ځله بارک اوباما ته رایه ورکړه. شمالي کارولینا یوازې په 2008 کال کې اوباما ته رایه ورکړه، او اریزونا له 1990 کلونو راهیسې ډیموکرات نومان ته رایه نه ده ورکړه. مګر هغه څه چې تاسو د اریزونا او شمالي کارولینا په څیر ایالتونو کې ګورئ چې هلته د کالج ترکچې رسیدلو ځوانانو سپین پوستو کلیوالو د ټرم عزت ورسنګ پاله کړو، دا کار د دې لامل شو چې دا ایالتونه ډیر رقابت شي. په بل عبارت دا هغه شپږ ایالتونه دي چې ډیر خلک فکر کوي د ولسمشۍ پټاکنو کې به پرې کندرول هم دوی ولوبوي.
ځینې وخت داسې هم شوی چې د یو ایالت د ټاکونکو پلاوی غړیو د ایالت د غوښتنې پر خلاف یو بل کاندید ترای ورکړي. خود د غشمیرې چې هوډ ماتونکو الکترونه بلل کیږي لګ دی او هیڅ کله د ټاکنو عمومي پایله نه ده بدله کړې. سکال د امریکا ستري محکمې دغه ایالتونو ته واک ورکړی چې خپل ټاکونکو پلاوی وغواړي د اکثرو په څیر رائے ورکړي. په ممفیس پوهنتون کې د حقوق استاد سټیف مولروي:
دواړو عمده ګوندونو همدا نتیجه غوښته او رائے ورکوونکي باید وپوهیږي چې ستري محکمې ایالتونو ته اجازه ورکړي څو د هوډ ماتونکو پلاوی کار ناقانونه وګرځوي. په خپل ستري محکمې دا کار نه دی کړی، یوازې دا ویلي هر ایالت چې وغواړي دا کار کولای شي.
زینې ټول پښتنې خي چې اکثر امریکایان د ټاکنو د اوسنی سیستم د بدلیدو غوښتونکي دي او غواړي جمهور رئیس د خلکو د رایو په اساس وټاکل شي. د سیستم د بدلولو پروسه ډیره اوږده او ستونزمنه ده او باید اساسي قانون ورته تعدیل شي. د اوس لپاره دا 538 انتخاباتي کالجونه یا ټاکونکي پلاوي دي چې لمخې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکل کیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل په پانتون باندې نن وسلوالو برید کړی او ویل کیږي چې محصلینو او استادانو ته مرګوب لهم او وخت د تازه د طالبانو ډلې په دې اړه باندې یو اعلامیه ورکړي او په دغه برید کې د دې ترڅنګ چې د خپل لاس لرل رد کړي دي د برید کار غیړن بللای دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د تخار په جمعات باندې هوایی بمبار، په کاوسر خونیز مرکز باندې برید، او اوس په کابل پانتون باندې برید وحشیانه ده او طالبان په کلکه ټکو باندې غندي. دوی ویلي دي چې د افغانستان چارواکي د دې په ځای د خپلو ماتو په خاطر اوس په طالبانو باندې دغه برید منسوبوي، خو طالبانو ویلي چې په دغه برید کې لاس نه لري او دا ډول بریدونه د دوی په خبره باندې د توجه وړ نه دي.
ستاسو لا پیغامونو
زه حاجی شیراسان د کورونو ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زمون ته غازی آباد ولسوالۍ کې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له 15 کال نه وخت زیات وشو او تر اوسه پورې د شنه اسمان باندې داس وي. تاسو موږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوي، بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه دا غوښتنه ده، جدا دا غوښتنه ده چې په دې غور وکړي او دا مدرسو ته د تعمیرونه جوړ کړي. والسلام، په احترام. منګا تقریبا 15 فامیلونه په ناوګي کې اوسېږو، مهاجر منځ ما جرګه کړی او زمنګ نه دیش کاله او شاته دیش کاله یو لغت زمنګ ازادي نشته نه د کوټې په ورو کې زمنګ کما حق شته دلته مطلب مونږ چې هر دغه کو ګرانی دی وي تاسو ماجر کاټی دي زمنګ دا مقامات ته دا دغه چې زمنګ आवाज دی ورسی دی او زمنګ سره مطلب ډیر ګرانی دی او ګرانی ته وجه باندې مونږ د کوټه کې وړم نه راځي. سلام
عبدالله سیاق وغانم د هلمند ولایت انتقال کو خبراتی شبکے
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دی. نوریاس نوری سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د برید کوونکو د ځپلو لپاره عملیات په احتیاط دوام لري تر څو محصلانو او نورو ته ډیر زیان ونه رسیږي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وکړه او په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی رسنیو ته په یوې استول خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې اته ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. له بلې خوا رویترز خبري اژانس د یوې حکومتي سرچینې له قوله په دې پیښه کې د لږ تر لږه لسو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. طالبانو نه یوازې دا چې په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي، هغه یې په کلکه غندلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شاتم بولي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې لاتیا او زیات وسلوال طالبان وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي. د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه په درېیمه حوزه کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې اووه ملکي کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د سرپل د ښاروالۍ مرستیال عنایت الله فیضي نن د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. سبا د نومبر درېیمه د انتخاباتو ورځ ده، خو تر اوسه له 9 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایې ورکړې دي. سعودي عربستان لا تو میاشتو وروسته چې له بهرنیو هیوادونو یې مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره هغه هیواد ته له ورتلو منع کړي وو، بیرته د عمرې حج اجازه ورکړې ده. له پرون یکشنبې د ورځې شاوخوا 20,000 حاجیانو ته اجازه ورکړل شوې چې د مکې په لوی جومات کې چې کعبه هم پکې ده د عمرې مراسم پر ځای کړي. او په ملداوی کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلی انتخابات ترسره کیږي. د هیواد د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د تیرې ورځې د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په 50+1 رایې خپلې کړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې شته. اوس ورزو کندهار ته د جګړو او نامنې علماو د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالۍ او څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دخت ته راغلي بي ځای شوي کډوالي کورنۍ وای په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بي ځای شوي کورنۍ شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې د 250 کورنۍ سره مرستې شوي او له نورو سره مرستې وشي. صادق رشتینی په دې اړه یو راپور جوړ کړی دی. تر هغه وروسته 219 پروګرامونه هم خبریږي. لومړی به د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا د سپورت 19 پروګرام.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا 2000 ته رسېږي، تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلي.
ټول شان پاتې سوي دي، د کور سامان ګرد پاتې سوي، په یو پټو کې په یو دونه کې خیمه کې کې راوتلي. په دغه څوري کې شان مې ګرد پاتې سوي دي، در پدار ما د مزان د بل په کبه ټکټرانه کې مداده کې ته ځان رسولې دي. خاک پساره
دي کورنوي د یو غره د لمنې پرېګو کې اړولې. چې د تشاک د اوبو په شمول د ژوند له ټولو لومړنیو اړتیاو بیا برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وایي له نورو ستونزو سره خو به یو ډول مقاومت وکړي، خو دا چې د خوړو څه نه لري نو لوږې ژوند ګواښي.
په پرون کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړی راستولی دی، موږ په دغه وړو پورې اریانو چې اوس په چا پورې وبېشو څه په وکړو. دغه سړي ته نن سهار کې ما ویلی دی چې دغه راولاړ سه، دغه دلته یو ورله لیټیا که دغه ورله را ورکړه، دغه مومنانو ته ورکړه، دا نور لویان خو به نه مري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړې ازادي راډیو ته به ویل د دوی له سیمې به یو شمېر نورې کورنۍ هم د جګړې له ویرې بې ځایه او دغه دښتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگی حالاتو چې کورونه ګرده پاتس ما دا سره راغیل دي چې دا په غاړي کې دي، دغه کالی دي یو ګډړې راخص دي دي، دا ګډړې څه دلته ځان راورسو نور کورونه شیان ګرده پاتس وي دي مکمل. په دا حالات کې موږ راغیل نو مې کورونه پات دي هغه مر روان دي، دا کورونه دا مخلوق پخپل ویني.
د کندهار د کډوالو بیر تر استنې دونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بیا ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 دی بي چې په وینا د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 بیا ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بیا ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالي او سیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 1500 شاوخوا کې نورې کورونی چې هم دغه سروي باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي، امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروي پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته هم د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې سږ کال شایي 1000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همدارنګه کندهار په یو شمېر ناامن ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورځ تر بلې لوړ شي، زموږ اټکل دا دی چې تر 1000 پورې به داخلي بې ځای سوي کورنۍ سږ کال یعنی کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د عمر کورنۍ بې ځای سوي ولرو.
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکې یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د 1000 کورنۍ د بې ځای کېدو اټکل کوي چې شاید د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل منځ کې نیت بدی کوي، یو په بل لورینه نه لري؟
مو ته چې یو بل ماشوم نږدې سوې ما مور نه وانه خلې، کوشش کوي چې مور د دې خپل وسیبل څوک یې زین وانه خلې. داسې شاید سي
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
که ماشوم سادت کاوه دای په کو چې بچای ګوره تم په موږ باندې مقابل ورور دی خو تم په موږ ګران ده خو تم را باندې ګران دي سادت مې کوي موږ ته دواړو ته مهمه یې.
نن په امدیا کله خبرې کوو په پایل کې دیو کسانو خبرې او بوچی په ماشومانو کې د سادت پکله غږیږي. بیا له روانشنا سره هم خبرې لرو ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، مشران وایي چې ماشومان د لمدې لخت په چیر دي، ارخ وایي چې کګوي کګیږي. که د کورنۍ مشران ښه عادتونه ولري هماغه دوی ته ښه ښکاري، که چلند کې ستونزې وي نو دوی ارومرو ورنزده کوي. نن د یو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مشرانو د بې پروایۍ له وجې حسود لویږي. په پیل کې د یوې مور او پلار خبرې اورو.
زما نوم وجمه ده، تخلص عیبت کوم، زه خپل 15 اولاد لرم. ډیره بخیلی نه کوي، کم بخیلی شاید ولې دوی خپل په میانس کې ډیر صمیمي دي، یو بل غواړي ډیر وسه یو شی چې مثلا رانی سمه د فلانی اقام وساته یا یو سامان بازی واخلم. زما خور دی، ما ورور دی، ما په نظر زه شاید عدالت دي په ما باندې کې وکم، مثلا هغه چی شی غواړي دی په خواسته ورکوم په ما باندې فرق نه، چون ټول زما اولادونه دي و دا هته ټول ته پیوسته دي. شاید تربیه تاثیر وسی، شاید در مور و پلار رویه تاثیر وسی چی بخیبی که، شاید فیزیکی ضرر عطا ولری خوشی که در اصی مشکلات.
ز پوهانیار سکندر زادرانی ما اتا کالکی چپل تخنیک استازی ما دا خو یاو طبیعی ارخ لری چې دا پارلپسی مشمون یو څه حسادت کې ځکه کوچنی مشوم ډیری وخت نږدې مور او پلار ته او بل عمل خپل د کورنۍ ګډ ژوند چاپیریال دی. کچیرې مور او پلار په خپلو منځو کې ښه وي دا طبعا تاثیر لري په ماشومانو باندې. نو زه ډیر دا د تربیې او د مور او پلار چلند ته زه ډیر هغه ګوته نیسم چې هغه ډیر مستقیم تاثیر لري او کچیر موږ داسې یو چاپیریال رامنځته کړو چې په هغه کې عدالت وي او ټولو ته په یو نظر وکتل شي او خپله مور او پلار د تعلیم او تربیې په اساساتو پوهوي، نو فکر نه کوم چې موضوع ډیره جدي شي. که یې موضوع وي یا لور وي، دواړو ته ما مساوي حق ورکړی او دا خپله یې دې باعث شوی چې دوی هیڅ وخت نه احساسوي. زه هغه امکانات چې خپل زوی ته په نظر کې نیسم، خپل لور ته یې هم په نظر کې نیسم، ځکه دغه ټولنه دواړو ته ضرورت لري او زه د پلار په صفت یې دې مسؤول یم چې ټول امکانات په مساوي ډول ټولو ته وربرابر کړم.
روانشناسان په دې نظر دي چې په فطري ډول هم حسادت او نیت بدی له انسان سره مل وي، خو دا بیا په کورنۍ پورې هم اړه لري چې خپل بچی څه ډول وروزي چې نیت بدی نه وي یا هم کم وي. په دې باب مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین نظیمي سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ. په پیل کې خپل دغه حسادت راته تعریف کړئ چې دا څه رقم یو عمل دی.
حسادت یو احساس ده په ماشومانو کې پیدا کیږي، شروع کیږي او نږدې د نړۍ 80-85% کې ماشومان دا تجربه کوي او تر 3-4-5 کلنۍ پورې په خفیف ډول تر شدید ډول پورې وجود لري. او بیا چې انسان هر څومره لویږي، پخیږي، وده کوي، رشد کوي، کمال ته رسیږي او په خپلو وړتیاو باور پیدا کوي، ورو د حسادت لزام لري.
بله، دغه حسادت په ماشومانو کې څومره یو مضر عمل کېدلی سي.
متاسفانه چې حسادت یو تر ټولو شدید، ناسالم، نامطلوبه حس ده یا احساس ده یا هیجان ده. دا کولی سي آن د مرګ تر بریده پورې وختلار شي. دا حسادتونه معمولا په خویندورونو کې ډېر کېږي، یعنی په لومړیو کې چې ماشومان په لومړیو کې د خپل نور او خلق سره ډیر رابط نه لري، یوازې خویندورونو سره رابط لري او په دې کې ډیره کټګوري، ډیره برخه د خویندورونو سره یې. ان د سپې خسې د سپې ورور راغلی ورکه خوره مړه کړي،
مثلا
یو ورور راغلی بل ورور سوځول یا لال کړي یا ساک خطا کړي یا لبام ټیل کړي یا زندې کړي یا په تبر وهلې یا په چاقو وهلې په برخ نیولې بل کارو.
بله، اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي چې په ماشومانو کې د حسادت اندازه راکم کړي؟
زه فکر کوم چې دا تر ټولو لوی او بده انګیزه او تر ټولو لوی علت او دلیل د دې ستونزې کورنۍ دي. یعنی کورنۍ یو هغه تربیه، هغه روزنه، هغه احتیاط، هغه توجه چې باید کړی وای متاسفانه نه ده کړی، هغه پام او توجه چې باید ترسره کړی وای هغه نه ده ترسره کړی، د ماشومانو په منځ کې تبعیض کړی یا عدالت نه ده کړی یا کدوی عدالت هم کړی تبعیض نه ده کړی، مساوات په نظر کې نیولی، ماشومانو داسې احساس کړی ده چې ګڼې مور پلار یې ډېرې مینې نه ورسره کوي او دا د دې لامل شوی چې ماشومان حسد.
په فطري ډول له انسان سره دغه حسادت ډېر زیات مالي او که بیا له چاپېریال نه زده کوي، د کورنۍ د بې پروایۍ وجه د دې لامل کېږي چې هغه حسود سي.
فطرتاً انسان حسود ده، فطرتاً انسان تنگ نظر ده، فطرتاً انسان بخیل ده، دا شای لمور ازان سر روڑی دا حس. اما طولنه چاپیریال او محیط اغتا مسیر ورکی، اغتا رنگ ورکی، یا شکل ورکی، یا اجازه رکی دا او امسی تعریفیه. یعنی کلی چه تاسو فطری دول دا روڑی لزان سر او پر طولنه کم تاسو سر تبیز وستی، تاسو سر نادود وستی، دا په تاسو کې غړیږي، پنځول کیږي او وده کوي.
کله چې یو ماشوم حسود وي، بیا لویږي، هماغه حسادت د سره مل وي، په شخصیتي لحاظ څومره د شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
هر څومره چې انسان له نامطلوبه، ناسم او نادرسته کړنې یا وضعیت یا خصوصیت سره رالویږي یا پیدا کوي، هغه مشکل
از سمره چه ده لویی گی اگه مشکل هم همه عمره سر لویی گی. مثلا اکتاسو یو کلن ماشوم په نظر که اونیسته او دایی پی یو کلنه که حسود کی گی یا تنگ نظر کی گی. نو هر سمره چه ماشوم لویی گی دو کلن کی گی حسادتی مرسر دو کلن کی گی. که ماشوم پینزه کلن کی گی حسادتی مرسر پینزه کلن کی گی. که ماشوم نلوی انسان جوری گی شپیته کلن کی گی حسادتی مرسر شپیته کلن کی گی. یعنی همه عمره مرسر سختی گی. او د دې په ګڼو کړنو اغیز کوي، د دې په ذهن تاثیر کوي، د دې په عواطفو تاثیر کوي، د دې په اخلاقو تاثیر کوي، په شخصیت تاثیر کوي، په رواني تاثیر کوي، او په ټولنیزو اړیکو او حتی په جسمي په بدن تاثیر کوي.
اوس کورنۍ څه ډول خپل ماشوم روزي؟
زه فکر کوم چې کورنۍ په پورې اړه لري، دا مسله ډېره زیاته. یعنې کورنۍ باید په دې برخه کې اول خپل ځان ماهر کړي، معلومات پیدا کړي، خپل حسادت وپیژني، او بیا د حسادت پر کمولو کې په دې باندې پوښتنه راکم کړي. اما غواړم ووایم چې هر څومره چې مساوات عدالت وي، موږ کولی شو چې ماشومان حسادت راکم کړو. او که م احیانا ماشوم حسادت کوه، دی پوه کړو چې بچی ګوره ته م په مونږ ګران دی، مقابل ورور دی خور ته م په مونږ ګران ده، خو ته م راباندې ګران یې، یعنی په موږ دواړه ګران یې، موږ دواړو سره مینه لرو، موږ دواړو سره اخلاص لرو، تاسو هغه مه کوئ، حسادت مه کوئ، موږ ته دواړو ته مهمه یي. او که خویندې ورونو په منځ کې حسادت وي، باید ما د پلانونو جدید مسله درک کړي، او زر تر زر حل کړي، او که نسي کولی چې حل کړي، باید په دغه برخه کې له متخصص نه ارواپوهنه کومک وغواړي او دا ستونزه حل کړي. په ټوله کې چې څومره عدالت وستي او مساوات وستي، دا مشکل حل کړي.
د حسادت په کمولو مو خبرې وکړلې استاد، دا بيخي له منځه نه سوړی.
که احيانا یو څوک ثابت چې حسادت لري، دا هیڅ لري ډېر لري، له منځه وړلی شو په دې شرط چې په مسلکی مداخله صورت مو عمومي، یعنی راشتاس د سر کارو کی او بخیه پکې ختم کی.
بله، ډیر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندۍ اوسئ.
شکر.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است، الله مو مال او ملګری.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه د لوبو لمیدانونی زی ورزشي خبرونه ته خراغلې په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د افغانستان کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړولو هڅه ګړندې کړې دي. کرکټ بورډ وايي اوس مهال په کابل کې د نجونو د لوبډلې د جوړولو په هدف روزنیز کمپ جوړ کړی چې تکړه لوبغاړي به بل پړاو ته لار وکړي. په دې اړه د کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د ډیپارټمنټ له مسؤلي سره خبرې لرو. آیا پوهیږئ چې د هندوستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو دوهم پړاو کله پیلېږي او کومې لوبډلې له روانو سیالیو بهر شوې دي؟ په روانه خبرونه کې به په دې اړه هم معلومات واوري، او که وخت نو د هاکی د لوبې په اړه به هم واوري څنګه کیږي، د لوبه چرته پیدا شوه، مینوالې څومره دي او ځینې نور. زه اکرام الله اکرام یم، او د خبرونې په پایل کې زما همکار ډیوان ادر د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
نن په کابل کې د دولسو لوبډلو ترمنځ د کورش لوبې پیل شوې. د افغانستان کورش فدراسیون فنی او مسلکي مرستیال محمد اشرف تقدیر ازادي راډیو ته وویل دا لوبې چې درې ورځې به دوام لري، له ولایتونو لسو لوبډلو او له ایران او پاکستان څخه هم له راغلو کډوالو دوه ټیمونو ګډون کړی دی. ښاغلی تقدیر وایي دا لوبې د کورش ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د انتخابولو په موخه ترسره کوي. د نوموړي په خبره دا لوبې د ځوانانو او مشرانو برخو کې په لاره چول شوي دي. د کابل ساحلي فوټبال غوره لیګ لوبې نن پیل شوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې به اته ټیمونه په لیګ سیستم کې د یو بل په وړاندې ولوبېږي. د ښاغلي مشعوف په خبره دا لوبې به دوی سره مرسته وکړي تر څو ساحلي ملي لوبډلې کې نوې سیرې جذب کړي. دی زیاتوي نن په دوه بېلابېلو لوبو کې شریفي سپورت و د یو په وړاندې افغان کلب ته، او د مراد خاني لوبډلې 8-0 د سباون لوبډلې ته ماته ورکړه. دا لوبې به 15 ورځې دوام وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن دلی کیپیټل او رائل چیلنجرز بنگلور لوبډلې سره مخامخ شي. هر لوبډله چې دا لوبه وګټي هغه به د سیالیو په جدول کې دوه هم ځای غوره کړي. اوس مهال دواړه لوبډلې د نمرو په جدول کې د 1400 نمرو په لرلو دوهم او دریم ځای لري. ممبئی انډیانز بیا د دې سیالیو لومړی ځای خپل کړی دی، 14 نمرې لري او بل پړاو ته یې تګ حتمي شوی. سبب د دې سیالیو د لومړي پړاو په ورستۍ لوبه کې سنرایزر حیدرآباد او ډیلی لوبډلې سره مخامخ شي.
د مغغل ازادي راډیو نو ورېدرنو دوستانو د لوبل میدان اونیزي ورزشي خبرونه ته غوښیست. لکړوند مو چې ووري د افغان کرکټ بورډ په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړېدو هڅې تیزه کړې دي. د کرکټ د نړیوال شورا لغوړو هیوادونو یو هم افغانستان دی چې په رسمي ډول تر اوسه د نجونو کرکټ ملي لوبډله نه درلوده. دا مهال د افغانستان کرکټ بورډ لزګونو نجونو ته روزنه ورکوي چې غوړه لوبغاړي به راتلونکو پړاوونو ته لار ومومي. د دغې ادارې مسؤلین وایي دوی د کرکټ نړیوال شورا سره د ژمنې پر بنسټ باید لا وختي د نجونو لوبډله جوړه کړې وای. د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړېدو په اړه د لازیاتو معلوماتو په اړه د افغان کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د برخې مسؤله توبه سنگر سره زما همکاري هیلې اسد خبرې کړې دي.
دا کومه پروسه چې تاسو اوس په جریان کې یاست د خلکو د کرکټ پروسه چې موږ روانه کړې ده، موږ د تیرو شپږو وکلو راهیسې دا پروسه شروع کړې وه، خو متاسفانه د بعضو مشکلاتو وجه نه به موږ دا پروسه بعضې وخت سټاپ کوله او ځنډوله. نو اوس خوشبختانه د افغانستان کرکټ بورډ رهبریت متحد دی چې د ټولو اصولو او قوانینو په اساس په نظر کې پنیولو کې په نظر کې نیولو سره دا ټیم بیرته په خپل ودروي او پاینده کې موږ یو ملي ټیم ولرو. دا انجن د ټیم په اړه
اوس راته معلومات راکړي چې څو انجن دي، کوم ځای راغلي دي،
تقریبا په دې کمپ کې موږ سره سلویخ انجونې دي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه دي. خوشبختانه د هغه انجونې دي چې زمونږ کومه پروسه چې زمونږ د ښوونځیو ترمنځ موږ کوم مسابقات چې نیولي په هغې کې موږ د استعداد پیژندنه مو کړه او هغه کسان چې استعداد یې درلوده او توانایي درلوده هغه کسان د دې کمپ لپاره انتخاب شوي دي. او زمونږ د انتخاب او هغه پروسه چې ده معیار صرف استعداد او توانایي ده، نور هیڅ کوم معیار موږ فعلا په نظر کې نه لرو. او زمونږ اساسي او اصلي معیار چې دی هغه استعداد دی، او د استعداد د مخې نه موږ نجونې انتخابوو. هغه نجونې چې متحدې دي او غواړي په دې برخه کې ځان ته شخصیت جوړ کړي یا کریر جوړ کړي، نو موږ هغه نجونې سلیکټ کوو. طویل مدات پروسه وه. په دې پروسه کې موږ له کورنیو سره او د نجونو سره هغه پروسه طی کړې ده، او انشاءالله چې خوشبینی په دې ده چې موږ په آینده کې د ښځو ټیم ولرو او د افغانستان نمایندګي وکړو. دا نجونې دي چې شخصا اکثریت یې خپل فامیلونو موږ ته معرفي کړي دي چې مثلا زما په لور کې د کرکټ استعداد شته، د غواړي کرکټ وکړي، او موږ هم ورسره کوشش کوو چې د خپل همکارانو تخنیکی همکارانو په مرسته دوی ته غزدا کړی ورکو چې اوس کله کرکټ په معیاري توګه زده کړي.
وسم د همدغه دلته چې راغلي دي وسم دوی په کرکټ کې داخل شولې یو تمرینونه کوي، لاهم د دوی پر وړاندې ستونزې
کومې دي؟ اوسنی شرایطو کې خوشبختانه چې اوس موږ د کورنیو حمایت لرو، په اوسنی شرایطو کې موږ د سهولتونو ستونزې دي چې مشخصا د نجونو لپاره موږ د کوم خاص اکاډمي یا خاص ګراوند شتون نه لري. نو زموږ کوشش به پاینده کې دا وي چې موږ وشو کولای د نجونو لپاره هغه فیسیلیټي چې مخصوصا د نجونو لپاره وي او دوی په حرامو فضا کې وشي کولای کرکټو کې، نو کوشش هم دا دی چې په دې باندې کار وکړو، فیسیلیټي یې ورته برابرې کړو، او موږ به انشاءالله د نړیوال شورا د کرکټ نړیوال شورا سره او همدارنګه د افغانستان هغه هیوادونو چې د افغانستان سره د خوځو په برخه کې مرسته کوي، د خوځو د پیشرفت یا د ترقې په برخه کې مرسته کوي. هغه سره په تماس شو د نجونو لپاره داسې فسیلټي نه برابرې کو، داسې امکانات برابر کو چې کورنۍ او ټولنې په ډیر اسانه توګه ومني او د ترازی شي چې نور خويندې هم کرکټ ترش. د دې سلوخت نجونو د جملې څخه به موږ 15 کس انتخاب وو. بعدی پروسه ته چې هغه پروسه بداوي چې موږ به ان شاء الله د 15 کسانو لپاره په هیواد کې او یو د بهر هغه کمپونه چې دوی مهارتونه زیات شي او کرکټ زده کړه زیاته وکړي پغې باندې به کار کوو. او ان شاء الله زموږ کوشش بداوي چې هغه 15 تنه داسې ورزو چې وشو کولای په نړیواله میچونو کې هم پرفارمنس وکړي. او هغه ودونه سره چې مثلا کرکټ زمونږ په سطح باندې دی، بس ودونه شته چې هغه هم اوس د خپل په کرکټ باندې کار کوي. او ان شاء الله په آینده کې به هم موږ هغه سره داسې تمریناتي لوبي او داسې لوبي چې زمونږ د نجونو د کرکټ په زیاته کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د برخې مسؤله توبا سنگر و چې زما همکاري هلی اسد ور سره خبرې کولې او که په کرکټ کې پاتې شو له افغانستانه د هندستان پر لور. د هندستان د کرکټ د غوړ لیگ سیالۍ او د لومړی پړاو دوه ورستۍ لوبې پاتې دي. نن ډیلی او راجستان د یادو سیالۍ او د نمرو په جدول کې د دوهم ځای د خپلولو لپاره لوبه کوي. ممبئی انډین د دې سیالۍ د نمرو په جدول کې لومړی ځای خپل کړي. سبا سن رایزر حیدرآباد او ممبئی انډینز لوبډلې سره مخامخ دي. که سن رایزر د سبا لوبه په لوړ توپیر وګټي خیبل پړاو ته لار پیدا کړي. سفیولا سنگزی په ډاډه نور معلومات درکوي.
د هند کرکټ د غوړ لیگ آی پی ایل په دیارلسم پړاو کې چې سکهال د متحده عربی اماراتو په قربتوب پیل شوی دی، حذفي یا ناک اوټ دا ورته یوازې دوه لوبي پاتې دي. تر اوسه پورې د ممبئی انډینز لوبډلې په 13 نمرو باندې د جدول د سر ځای خپل کړی دی او د ناک اوټ یا حذفي پړاو ته لار موندلې ده. د دریو نورو ټیمونو د معلومیدو لپاره به د دلی کیپیټلز، رویال چیلنجرز بنگلور، کلکتا نایت رایدرز او سن رایزرز حیدرآباد ټیمونو ترمنځ سختې لوبې وشي. تمه ده چې د دوشنبه په شپه باندې د رویال چیلنجرز بنگلور او دلی کیپیټلز ترمنځ لوبه وشي. د دلی کیپیټلز او رویال چیلنجرز بنگلور د لوبې ګټونکو به په 14 نمرو د جدول دویم ځای خپل کړي. بل لوبه به د سه شنبه په شپه د سن رایزرز حیدرآباد او کلکتا نایت رایدرز ټیمونو ترمنځ کیږي. په سن رایزرز حیدرآباد کې د افغانستان دوه ستوري لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبیږي. راشد خان اوس وخت د هند کرکټ په غوره لیگ کې په غوره وکټ اخیستونکو کې شامل دی، ځکه چې په 14 لوبو کې 13 وکټ اخیستې دي. که څه هم چې محمد نبی ته په لوبو کې ډیر وخت نه ورکړل شوی، خو که ګروپي دور په ورستۍ لوبه کې چانس ورکړل شي ممکن د سن رایزرز حیدرآباد ټیم لکڅ خ نمرې ترلاسه کړي. د 2020 کال د آی پی ایل غوره لیگ تر ټولو غوره لیګونو سخت او رقابتي ګڼل شوی، ځکه چې د جدول ورستیو چمونو هر یو په 12 نمرو باندې خپلې لوبې خلاصې کړې دي او تر اوسه هم د ناک اوټ یا د حذفي سټیج درې نور چمونه لا نه دي معلوم. او هر لوبډله هڅه کوي چې په دغه ناک اوټ سټیج یا حذفي دور کې خپل ځای مشخص کړي.
سفی الله سانگزی او چې د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو په اړه معلومات درکول. او آیا په هیګه چې د هاکی لوبه کله او چرته پیدا شوه، څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې لوبيږي، کنه په هیګه نو دیوا نادر متری خبروي.
هاکی هم یو په زړه پوري او د خلکو د خوخي لوبه ده. د دې لوبې د پیدا کېدو سیمه د هند نیمه وچه خودل شوی. د هاکی لوبه په دوه ډول کېږي، یو د شنیلی او بل د کنګل پر مخ. د کنګل پر مخ هاکی تر ځانګړو مقرراتو لاندې په یخو وادونو کې ترسره کېږي، خو د علم او ټکنالوژي له پرمختګ سره سم د کنګل پر مخ د هاکی لوبې د میدانونو لپاره په سرپوښلو سټیجمونو یعنی لوبغالو کې مصنوعي کنګلونه هم جوړیږي. د شنیلی یعنی سبزي هاکی په لویو ډګرونو کې چې ډېر ځله د فوټبال له ډګرونو سره نږدېوالی لري لوبه کیږي. د هاکی هر لوبه یو لستنه لوبغاړي لري. د هاکی په ټیم کې یو شمېر احتیاطي لوبغاړي هم وي چې د اړتیا په وخت کې د اصلي لوبغاړو پر ځای په لوبه کې ګډون کولای شي. د هاکی ګول 3.6 متره اوږدوالی لري او 2.14 متره لوړوالی لري. ګول باید د جال په واسطه وپوښل شي. د هاکی توپ کلک دی او 1.55 څخه تر 1.3 ګرامه وزن لري. د هاکی لوبغاړي په یو ځانګړي لرګي چې د سټیک په نامه یادیږي لوبه کوي. د هاکی لوبه اویا دقیقې وي، یعنی په 2-15 دقیقې میدانونو کې ترسره کیږي. وروسته له هر میدان 15 دقیقې تفریح ورکول کیږي. لوبه د میدان دننه لوبسار او لاین مینانو لخوا چې د میدان په دواړو خواو کې له بیرغونو سره ولاړ وي سرل کیږي. د هاکی په لوبه کې د وهل شویو ګولونو شمیر د لوبي نمبر ښيي. هر ټیم چې ډیر ګولونه ووهي ګټونکی بلل کیږي. د دې لپاره چې د هاکی لوبه له خطره ډکه او امکان لري چې په توپ باندې وارد شوی ضربې د ګول کیپر په ځان ولګي کې لدې عمله د هاکی ګول کیپر ځانګړي او کلک کالي لري. د هاکی لوبې پخوا وختونو په افغانستان کې هم مینوال او پلویان درلودل او د کابل د عسکري کلوب په ورزشي ډګرونو کې د بیلابیلو لوبډلو ترمن جدي او دوستانه لوبې جوړېدې، خو له نورو ورزشونو سره په پرتله کې ګرانښت د پاملرنې وړ نه و.
رنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې دا ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تربیه مو په لوی او بخون کې رابس فارم هر چرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي
مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اراده زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوي.
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.